درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د غور ولایت په تولک ولسوالۍ کې د یوې هلیکوپټرې د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې تېره شپه یې په ایکس پاڼه کې خپره کړه وویل چې د چهارشنبې په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک یوه چورلکه چې د غور ولایت د تولک ولسوالۍ په لور روانه وه، د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غره سره ولګېدله. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې چورلکې د طالبانو یو شمېر چارواکي لېږدول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمهییزو چرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپتر کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والي حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د تولک ولسوالۍ په نالبندان سیمه کې د سربو د معدن له لیدنې وروسته د فیروزکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپتر ولوېده. د سرچینو په وینا د چورلکې درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي، خو نور مسافر ټپیان شوي نه دي. قطر نن په یوه شدیده اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتوب په اړه د اسرائیلو د صدراعظم څرګندونې بې باکانه وبللې رد کړې. له دغو توندو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري، او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وبله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وویل چې نتنیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامیه زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ټرمپ ملاتړی چارلي کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلي کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروت سوشیال کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلي کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلي په پرتله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلي کرک د ترننګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترننګ پوینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلادیش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانېده چې کوربه ټیم متحدو عربي اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منټو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنگلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای ګروپ کې متحده عربي امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام روسي لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای. درنو او ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم پر جوړولو ټینګار.
د وسیعت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو د کالیزې په اړه هم یو ځانګړی مطلب لرو.
I can report to the American people and to the world.
زدی امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤل.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمیر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې له سلو څخه ډیرو سازمانونو په جنیوا کې د تېرې ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا دا غوښتنه مطرح کړه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپږمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د دیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتاید د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وسیعت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس دې ته سخت اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ، په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په 8 په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر 3 دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي، څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو، ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي. طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي. سو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو را وګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کونړ په زلزله کې د خلکو زرګونه څاروي او چرګان هم نشوي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل مخکې ژوند په همدې مالداري او د چرګانو په ساتلو مخته وړ، خو اوس حیران دي چې څه وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
واو بزاو چر چرګړې بم کاوه او ناڅاپي چې دا زلزلہ او دا پیخرال هغه د مالدارۍ نه د زندګۍ نه ټول لاس نه ختم کړلو.
وای ژوند یې په مالدارۍ روان و چې مالدارۍ ختم شوه لکه ژوند یې چې ختم شوی وي. د کونړ ولایت د نورکول ولسوالۍ د تیتک کلی د اوسیدونکي محمد زمین وړاندې ازادي راډیو ته وویل په زلزلہ کې له دې شو زیاتې اوازې وزې مړې شوې دي.
روزانه زموږ جل په مالدارۍ روانه و، هغه مالداري زموږ هلاک او تباه شو او ډوبه شو. لاس په غوږو کې کېناستو او میم ختم شي د چرچرګانو پورې ارڅ غرق شو. خستل اخر څول اخړل او زندگی په دې روانه واغه زندگی مال چې زمونږه ختم شاو تباه شو، زمونږه زندگی مسره تباه شو. زما خپل 15 ډیر شوزي مړي شوې دي، د سیمه چرګان مړ شي دي.
دغه ولسوالي او بلوسیدونکو او زلزلہ ځپلي هم دونوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چې مال دی او مالداری او خرڅ د خاور لاندې شوې دي. د زمونږ د ټول علاقې خلکو واغانې بزی چرګان ارڅ ډوب شي دي. اور
راپور کې مرکه شوې زلزلہ ځپلي وایي کونړ کې زلزلہ په ټوله کې مالداری سخته وځپله. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست هم دا خبره تاییدوي. د دغه ریاست د وترنري او مالداری خدمتونو عمومي عامر ډاکټر غالب مسعود د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د کونړ ولایت په درې ولسوالیو کې زرګونه څاروي، نور حیوانات او چرګان مړه کړي دي.
او نورګل او د چپ ادارې په مربوطاتو کې چې کومه ساحه کې زلزله شوې ده، هلته تقریبا د 2.5 شاوخوا کې خوسکي او غواګانې طرف شوي دي. همدارنګه تقریبا د 9.5 شاوخوا کې چې کوم دی هغه هلته ګډې اوسې طرف شوي دي. د دې تر څنګ اسبو مرکب دا تقریبا د 3.5 شاوخوا کې دا تلفات لرو، او ورسره څنګ کې چرګان کې دا هم تقریبا د 10.5 شاوخوا کې تلفات لرو.
نوموړی زیاتوي چې فیلن دوی سیمو ته خپل وترنران استولي چې د ټپ شویو څارویو او حیواناتو درملنه وکړي. دغه شان په خبره د مړو شویو حیواناتو د دفنولو چارې هم روانې دي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO اندېښنه ښودلی وه چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه حیوانات له منځه تللي او که اجره تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. د یادونې ده چې د اګست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه وړول. د طالبانو حکومت په کونړ کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 ودانۍ هم په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغان سوداګر وایي په تورخم کې د څو ورځو لپاره په تازه میوو او سبزیو د بار موټرو ځنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځن په تورخم کې د ګڼه ګوڼې او د موټرو د پلټنې لپاره د اوږدو کتارونو د جوړېدو له امله راغلی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوو او سبزیو بار لاری موټرې د سانتیګرد په کچه په 15 درجې ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمیر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او غوښتلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په لسمه ازادي راډیو ته وویل د سبزی او سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د پنځم تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پورې زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. دا مغو گاډو سره دیار لس گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنیګونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نورې لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي. په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرس او درې نیم سو د افغانستان طرف نه ځي. هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړل شوی دی، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده، او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر 12 د تروریستي بریدونو کالیزه ده. د 2000 لومړي کال د سپتمبر 12 وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ. بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته یې د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د دوحې د تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبښت مخه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومې وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن دا غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2012 کال د مې په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټ آباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وغوښه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه چې د زرګونو بیګونا نارینه وو خزو او ماشومانو د وژنې مسؤل وو.
د سعودي عربستان د تابع اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
تقریبا لس کاله مخته د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي، او په دې بیا نوې خبر سوي سبا کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان له رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
هو، دا خو موږ اټکل دا دسې بعد له 2001 نه دلته جنګ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې، حتی هېڅ نشتو لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه، او د تېرې له اړخه د لباس پېژندل کېده. او بل په عربي هېواد تعاملات هم دې ته مرسته وکړه چې خپل هېوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووژل شو، او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي، او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډله یې نه ده پرېښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 لسیزو جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژرې ریښې نشي وچېدلی.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوسې چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګره او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کېږي، د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري، دا شاید نه تر سترګو کېږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکري خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کېدای شي، او افغانان یې باید جدي وګڼي. لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کېږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفي کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونې سږ کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده، او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرېښي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصطلاح جنګي لحاظ فعال نه دي، بلکې دوی په یو فکري مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش، او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نورو افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نورو نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې به د دوی له افکارو څخه متاثره کېږي، او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي، او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت د دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د دیرشمې نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده، په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړه کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د برید په ترڅ کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپېژندل شوه. وروسته په 2013 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراضه غړیو څخه جوړه شوه. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابوبکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د برید پر مهال په ورسره بم ځان وواشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه ښکارې د فبروري په میاشت کې خپور کړی و، داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګ ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایډیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعی ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څه ناڅه کمزوري کړي دي، خو په خپاره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راوروسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولې ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دیني مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمره ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلي وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخواني ډیپلوماټ غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر، تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې برید سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیاتې شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 145 کسان ووشل شول او څه د پاسه 500 نور ټپیان شول. روسیا وایي چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګې آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کېږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسله والو ته ده، په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګرې ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلي د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلي په باور له داعش او القاعدې سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنګټن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو هغه میرمنې چې لخپلو لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. سادات صاحب، په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره له خپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې په حقیقت کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړي دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وي. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې بخصوصا په کلو بانډو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کېږي، تاسو د هغې بېلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو بانډو کې د کلونو کلونو رئیس رواج و. نو دغه مسلې ډېر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او حتی دغه مسایلو بیا د کورني ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تحصیل لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کېږي، نو تصمیم ګیر ډېر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنې ښځه یې نه وي. کېدای شي خسر، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په مېړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم همغې مسلې ته راځو. کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغی میرمن، داغی لور، داغی خور باید خپل حقوق پوښی باید خوانځي تلار شي باید پانتون تلار شي باید دینی ذکری ولري باید استریز ذکری ولري اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې هغه ټولنه کې اوسېږي هغه کم معیارونه چې دغه ټولنه دی ولاو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې اولاد د دې میرمن د دې خور په شخصي ژوندونه باندې منفي غیزه ولري دوی بیا هم تابع دي نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري مثال تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه ارام اوسي دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي
بله لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدونه یادونه سوله کله چې یو انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي نور کسان تصمیم نیسي همداسې په نورو مسایلو کې هم ده کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي
واضح خبره ده کله چې تاسې تصمیم ګیري نه وي او پرېکړه ستاسو په اړه باندې کېږي نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي اول دوی ته د یو انسان په سترګو باندې نه کتل کېږي دویمه مسله کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري تاوتریخوالی مسله ده د ځان وژنې مسله ده د کور څخه د ویستلو مسله ده حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل
بله کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونهسي چیرې که ژوند نه کېږي دغلته دا ښځه مجبورېږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي دا طلاق غواړي ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق وغوښتنه وکړي چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود د دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي اما بیا هم طلاق ته نه ځي ګورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هارد غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي، اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاصه مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا که ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آگاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، موږ د ښځو پشتیبانی کوو، موږ دا څه لینوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چېرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنې په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنې موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته دی چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نور اخواته هیڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې که مسالې قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دی چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تصفاري او هغه د دې پراتلونکو باندې د دې دراتلونکو ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک ته کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نږدې چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم ده. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسو که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. تاسو فکر وکړئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چېرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چېرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نه شته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته، هلته اسلامي قوانین شته، اما مسئله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کېږي او دغه قسم مسایلو مخنیوی کېږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زمخ کردیم چې نارینه او تن خپل پیغام ورسون ز میرمنو ته پیغام لرم هغه دا چې تاسو په ډیرو موارد کې ګوري چې تاوتری خواله د خزل لوري پر خزي کیږي یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو په کور کې دوه درې سالور پنځه میرمنې دي په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد دی خپله د دې باعث کیږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه دا کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم دغه مسله بیا سړیان ته کم رسیږي او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استلال لرل چې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی معنا دا شي موږ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزه ته ډیر حقوق خزه ته په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول دغه موږ تاسو په خپل ټولنه کې ښه صفات هم لرل متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي هغه دغه کمبودي ده اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري په دې خاطر په دې پوهیږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوری له بدې ورځې سره مخ شي لوری له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه حس کله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري
ډیره زیاته مننه سادات صاحب تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ
ډیره مننه
قدرمنو دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکه خبري وشولې چې دوی ل خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګنو ستونزو سره مخ دي لمون سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجيب الله سادات تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Thank you. نسيبك يا 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 ي